سلامونه د افغانستان په وخت او بجوشي په مکرید د مال خبرون ته په پاکستان کې د ترمز نړیوال سوداګریز مرکز پرانیستل شو. د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر نن د دې مرکز په پرانیز غونډه کې ویل چې د ترمز نړیوال سوداګریز مرکز د کابل او تاشکند ترمز د دوستۍ، همکاري او شراکت نوې باب دی. د برادر په خبره دغه مرکز به د دوړې ودونو ترمز د پاګونې فرصتونه، سوداګریز اړیکې او کاري زمینې پراخه کړي. برادر نظر په دې غونډه کې د ګډون په موخه اوس پاکستان ته تللی و. افغان لوبغاړی زکیا خدادادی خپلې کیوبایي سیالۍ ته ماته ورکړه. د افغان لوبغاړی چې د کډوالو د نړیوالې کمیټې غړی د نن پنجشنبه وتوانېده د پاریس په پارالمپیک سیالیو کې د تکواندو په برخه کې خپلې کیوبایي سیالۍ ته ماته ورکړې. د بریالیتوب اغلې خدادادی د پارالمپیک د تکواندو سیالیو د اتو غوره لوبغاړو په کتار کې راوسته. خدادادی په پارالمپیک سیالیو کې لومړنی افغانه شو چې یوه بریا په خپل نوم ثبتوي. خدادادی به په بل پړاو کې د ازبکستاني لوبغاړي پر وړاندې د مسابقې میدان ته ووځي. طالبانو په هرات کې د بارودونکو موټرو د چلوونکو پر اعتراضي غونډې د زی ډزې کړې چې په نتیجه کې سوتانه ټپین شوې ده. لپرونیسي په ټولنیزو رسنیو کې په خبرو شوې ویډیوګانو کې ښکاري چې ډېر شمېر کسان د هرات ولایت د باري موټرو د کمیسیون مخې ته راټول شوې دي. د راپورونو پر بنسټ اعتراض هغه مهال پیل شو چې ځایي طالبانو له نوبت پرته ځینو موټر چلوونکو ته د پیسو په بدل کې پارچې ورکړې. په دې راپورونو کې راغلي چې له اعتراض سره مهاله وسلوال طالبان د باري موټرو کمیسیون ته ننوتل او پر کشمیر موټر چلوونکي ډز وکړ چې په پایله کې درې کسان ټپین شوي دي. د هرات ولایت چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
آزادی پڅپوکي
در امواج آزادی
احمد شبرم په دې خبرونه کې مو هر کله کوم د آزادی پڅپوکي دې پروګرام کې افغانستان د امریکای ځواکونو د وټلو دریم کال پاړ باسلر مثبت او منفي اغیزې څیړو. مخکې تر دې چې د خبرونه ملمانه درته معرفي کړم، را بشم یولاند راپورته. لا افغانستان د امریکای ځواکونو د وټلو د دریم کال د پرکېدو په درشل کې د امریکا د دفاع وزارت ویان جنرال پیټ رایدر د سیشن بي پروزویل چې په افغانستان کې هم داعش ته لفاله ده او هم څو نورې ترهګرۍ ډلې په دې هیواد کې شته. جنرال رایدر زیاته کړه چې واشنگتن په افغانستان کې د ترهګرو ډلو هلې ځلې ساري. د 2020 کال د اګست په 13مه د شپې 12 بجې روسي امریکایي سرتیری د کابل له هوایي ډګر په الوتکه کې ولاړ. دا درې کاله همدا مسله هم د امریکا په متحد ایالاتونو کې هم په افغانستان کې د بحث په یو تاوډ ټکی بدله شوې ده. په افغانستان کې طالبان وایي چې اشغال ختم کړ. د طالبان یو شمېر مخالفان وایي چې امریکایانو باید تر وټلو مخکې له طالبانو یو ډول تضمین اخیستی وای چې د 2020 کال په فبروري کې له امریکایانو سره لشيبي تړونه پښان شي. د تړون لمخې طالبان باید د افغانانو له نورو لوریو سره د خبرو لالارې یو موقت حکومت جوړ کړي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د تیرو دریو کلونو په ترڅ کې بیا جمهوری پالې ډلې واکمنه ډیموکرات ته تورنه کړې چې پوځیان په ګډوډ حالت کې افغانستان ویسل چې له عملی د وټلو په وخت کابل په هوایي ډګر کې چاودنه وشوه. ډیر لس امریکایي سرتیري په کې ووژل شول او په لسکونو ملکی افغانانو هم خپل ژوند له لاسه ورکړ. د ولسمشر بایدن د ګوند غړي بیا وای چې د دوه هیټرون د ترامپ د ولسمشري په وخت شوی وو نو چاره نه و چې خپل پوجان ژر او په بیړه لکابله بهر نکړي. د بحث لپاره مو تاریخ پوه او د پانتون پخوانی استاد شاهسوار سنگروال ته بلنه ورکړې ده او عبد الشکور دادرس د افغانستان د بشري حقوقو د کمیسیون پخوانی کمشنر هم په خبرونه کې را سره دی. د میلمنو هر کله کوم لمړی ک سنگروال سپل تاسو واورم د یو تاریخ پوه په صفات باندې لش رڼا واچوي چې امریکایي ځواکونه چې افغانستان ووتل له تاریخي اړخه آیا موافقه د دې سبب شوه؟ آیا د طالبانو جګړه د دې سبب شوه کبل څه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سرلی صاحب تاسو ته او د ادرس صاحب او د تاسې د رادیو تلویزیون یا د خبرونې ټولو درنو لیدونکو ته او اوریدونکو ته سلامونه احترامونه وړاندې کوم. بلې، مخکې له دې چې دې خبرې ته راسو چې د ځواکونو د وتلو مسله وي، لومړی باید دې ته راسو چې ولې استعماري هیوادونو په بېلابېلو وختونو کې په افغانستان باندې دې ته زړه ښه که چې برید وکړي. ورزن د نړۍ ډیر ستر درې هوادونه لومړی برتانوي هواد او دویم شوروي اتحاد او دریم امریکا چې درې واړه نړیوال ځواکونه وو په افغانستان باندې برید وکړ. د دغو بریدونو یو پلمه هم منګو چې دا پلمه برابر کړ چې د استعماري هوادونو ته دا موقع په لاس ورغله چې په منګې برید وکړ. او بیا همدغو هوادونو په دغسې حالت کې له افغانستانه ووتل چې غوښته یې د خپلو وتلو تر شا یوه خونړۍ جګړه یو خونړۍ ناورین افغانستان ته په میراث پرېږدي. دا کار د شورویانو په محال هم وسو او د امریکایانو په محال هم. دا چې شورویان څنګه ووتل او دا چې امریکایان څنګه ووتل دا بېلابېل لاملونه لري. لومړی هم دا چې په دې وروستیو کې تاسو ته پسرلی صاحب معلومه دی چې جو بایډن په ډاګه دا خبره وکړه وویلې چې موږ په افغانستان کې د 1.5 میلیاردو په شاوخوا کې لګښت درلود په بېلابېلو برخو کې د سرو مال درانه تاوانونه مو لیدل. نو د وتلو یوه لویه موخه خو همدا وه چې دی نور نسو زغملی چې افغانستان ته هم دومره مرستې ورکړي او یا د سرو مال درانه زیانونه وګوري. نو ځکه خو به دې پرېکړې ته ورسېدل چې خپلې پخې له افغانستان نه سپکې کړي او دا چې د افغانستان خپل میراث افغانستان ته څه پرېښود دا ټول نړۍ ته معلومه دی.
چې څنګه مننه همدې مسلې ته به وړاندې په خپرونه کې راشو چې د دغه ځواکونو د وتلو نه وروسته څه میراث افغانانو ته پاتې شوی دی. اوس به د دادرس صاحب نظر واخلم چې له ټلیفونه له افغانستانه له کابل را سره دی. دادرس صاحب تاسو څه فکر کوئ؟ تاسو چې کله امریکایي قواوې او نورې خارجي قواوې له افغانستانه وتلې تر هغه مخکې مو هم څو ځله زما په یاد چې له رسنیو سره د دې قواوو د وتلو ملاتړ کاوه، څه فکر کوئ چې دا قواوې چې له افغانستانه ووتلې څه ډول ووتلې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سړی صاحب تاسو ته سنگروال صاحب ته هغه څوک چې زما خبري اوري ټولو ته سلامونه تقدیموم. ظاهر الله ظاهر الامر یعنی دا چې موږ په خبري او د کاغذ پر مخ راغلي دي خو دغه و چې سنگروال صاحب هم ورته اشاره وکړه چې په متحده ایالاتو کې مالی تاوانونه ډېر شو چې د ولس لپاره اعتراضونه وسوه او په همدې ډول سره نور مشکلات راغلل. سر تاوانونه هم وګویا دي اړ یستل چې دوی د افغانستان څخه ووځي. ولې دا چې نور څه مطالب دي په دې کې زه په متحده ایالاتو کې یو سیستم وینم، یعنی په دولتي لحاظ سیستم دی، دا هغه تصامیم داسې نه دي چې په اصطلاح سره عجولانه وي. هغه ډېر کلونه د مخه او ډېر کلونه وروسته ټول محاسب کوي او دا هغه سره استخباراتي قوي نظام سره په دې اساس د دوی تګ او وتل زه ډېر ساده فکر نه پر کوم او نه غواړم چې ساده بس پر وکم. خو ظاهر الامر او د دوی د مجلس پر اساس چې تاسو ورسوله یو توافقنامه وسوله، یقینا په توافقنامه د مخه به هم فشارونه و ځکه جنگ چې په هر ډول وي که یو ډیر وړوي او بل ډیر کښته وي یقینا فشار را ځکه په جنگ کې خو ولسونه تاوان ویني، مالي تاوانونه دي، د سر تاوانونه دي، که لږ وي که ډېر وي. نو متحده ایالاتو هم تاوانونه لیدلي وه او افغانستان هم د افغانستان ولس هم ډېر تاوانونه لیدلي وه. خو په هر صورت د دوی ترمنځ توافق راغی. ظاهر الامر چې دا توافق نامه موسلې ده هغه دا و چې وروسته به د دې وتلو په یو مذاکرات کېږي او په مذاکراتو کې به نوی اتحادي حکومت منځته راځي چې دا موضوع تر اخره پورې ونهسوه. فقط د وتلو وروسته او اسلامي د طالبانو اسلامي تاریخ اوس اسلامي امارت ته راغی او په ډېر اسانه قدرت راننوته کابل ته. د یوولسو ورځو په جریان کې جمهوري نظام ړنګ شو او څه چې هر خوا ته ورسېدل چې دا همزه د یو نظام ړنګول داسې په سادګي نه ورسې کومه د دوه د
دادرسه مننه. مننه. تاسو مهمه موضوعاتو ته اشاره وکړه. مثلا تاسو په دې کې شک وینئ چې امریکایي ځواکونه داسې یو دم له افغانستان نه دي وتلي چې د یو پلان په اساس باندې دوی وتلي دي؟ که چیرته تاریخ ته راشو په 2014 کال کې د امریکا د وخت ولسمشر باراک اوباما اعلان وکړ چې په 2014 کال کې به د امریکا ځواکونه له افغانستان ووځي، همغه و چې شاوخوا یو نیم لک محارب ځواکونه له افغانستان ووتل او یو برخه ځواکونه د امریکا هلته پاتې شول. بلې خواته دا خبر هم کېده چې امریکایانو ډیر پخوا راهیسې، حتی د حامد کرزي د جمهوری ریاست په دوهمه دوره کې چې کله په قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو لپاره دفتر پرانیست، په هغه وخت کې خبري ورسره پیل کړي چې زمينه دې ته مساعده کړي چې خپلې قواوې له افغانستان وباسي. سنگروال صاحب، دې او دې ته ورته شواهد ته چیرته څوک ګوري؟ له تاریخي پلوه آیا امریکایان د فتن له افغانستان وتلي دي کنه؟ د یو پلان په اساس باندې چې دا وژده مدران غاړي دوی پروګرام جوړ کړی وو له افغانستان خپل پوجان ویسته.
بخنه وارم د غیوت وروتن چې ما د پسرلی صاحب یادونه وکړه او د شبر صاحب په مرکه کې ما نو شبر صاحب نه بخنه وارم خو پر حالت باندې چې ما د پسرلی صاحب زنګ واله ما داسې فکر وکړ پر حالت باندې بلې د خموزو ته اشاره وکوله او هغه دا چې امریکایان د فتن نه دی وتلی، دا د منګ دی دولت د منګ دی وخت د حکومت یو لوی اکیر وطن و په لوی کې خو باید دی دا فکر کړی وای چې هر استعماری هوا چې هر چیرته زی هغه د تلپاتې د پاره په هغه هوا کې نه پاتې کیږي، یو وخت راځي لکه یو وخت نه نوت یو وخت باندې سی وزي، ولې موږ هغه مدګی نو درلودل دی وټولو د پاره په داسې حال کې چې موږ شاوخوا درې لکه وسلوال پوز درلوده او دې ته متوجي نه وو چې امریکا به تر څو وخت موږ ساتي، آیا د امریکا دی وټلو په درشل کې دې ته ضرورت نه وو چې موږ د شرایط جوړ کړی وای چې بیا د اوستر ناورین سره لاس او ګریوان سوي نه وای، ولې موږ هغه تیره تجربه هېره کړې چې شورویانو په وټلو را ورست افغانستان د پوینو کې ولمبیت خصوصا کابل ولې موږ دې ته متوجي نه وو؟ او لکه تاسو چې وویل چې د 2014 کال یادونه وکړه نور خدا موضوع مشخصه و چې بل اخره امریکایان به وځي، ولې موږ دغه وټلو ته هیڅ ډول امدګی نه درلودله. او بل ډیره لوی غمیزه چې رامنځته شوه هغه دا ده چې کله خبرې پیل شوې د دغه خبرو په درشل کې د افغانستان کې حاکم حکومت چې حاکم و له بده مرغه هغه هیڅ خبر نه و، او هغه حکومت هم دومره په غفلت کې ویده و چې ویني ویلې چې دغه خبرې چې د امریکا د استازي او د طالب د استازي ترمنځ روانې دي، آیا د افغانستان د حکومت رول څه شی دی؟ آیا موږ حق نه لرو چې په دې کې پښتنه عقل نه کو چې دغه لورې کوم طرف ته روان دی؟ او یا فرضاً په همدغه حکومت کې تاسو پیږی چې حامد کرزي او عبدالله خپل موخې درلودلې، هغو د لویې جرګې دپاره خوبونه لیدل او داسې فکر یې کو چې یو انتقالي حکومت به جوړیږي او یو ځل بیا به دوی د واک ځواک څښتن کیږي. دا ټولې هغه تېروتنې وي چې له بده مرغه په دغه حالت کې رامنځته شوې چې اوس موږ د یو شمېر ستونزو سره لاس او ګرېوان یو.
مننه سنگروال صاحب. دادرس صاحب، تاسو څه فکر کوئ که چېرته بیرته دې موضوع ته راشو چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مثبت اړخونه سړي؟ مثلا روسه تر دې چې درې کاله مخکې امریکایانو دا پریکړه وکړه چې خپل خوای بل افغانستان بس او دوی ځواکونه له افغانستان ووتل، په افغانستان کې جګړه کمې شوې، د تلفات کم شوې دي، کدا یې مثبت اړخ بولو؟ بل اړخته په کابل کې داسې یو ډله واکمنه ده چې نړیوالو په رسمیت نه پیژندلې، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو مسول په وینا په افغانستان کې بشري حقوقو تر پښو لاندې شوي دي، یا د نجونو مکتبونه بند شوي دي، دا یې بل منفي اړخ ده. څرنګه کېدای شي چې افغانان دغه منفي اړخونه بیرته څنډې ته کی او لنډیوالو سره هم رابطه ټینګه کړي؟ آیا تاسو امید لرئ؟
مله تاسو وګورئ په پټیا کې متحده ایالاتو کې نه اوباما نه ترامپ او نه جو بایدن هلته تصمیم د سیستم پورې اړه لري، صرف هغه رئیس جمهور دی اعلانوي یې امضا کوي، نو په دې اساس دا د یو درې کالو خبرو وروسته بل اخر و دې نتیجې ته ورسېدل چې بعد ټول قوتونه د افغانستان خبوب دي. دا چې دوی په افغانستان کې تروکرم تاسو ته به تر معلومه ده چې د دوه مجلس پر اساس باید د افغاني مذاکراتو په نتیجه کې نوی اسلامي حکومت جوړ شوی وای، نوی اسلامي حکومت چې تر اخره پورې د مذاکرات ونسوه. دلته پرمته وږي چې ځکه چې
کدا سی وای چی د کدا دا یو ولس ورته کی دا اردو چاته نه وایسته یا جمهوریت نه وای ماستر عبد الاخر جنگونه جوړ سی وای خو نو ته په پویږي چې بیا یو ډیر غټه غمیزه او افغانستان ډیر خراب هوا په هر صورت امریکایانو دغه تلرم ماده چې د متاخراتو ماده و د دې تطبیق ته و نه درېدل څنګه چې دوی د افغانستان څخه ووتل نور ټول حالات او د دوه مجلس په خپل حالات پاتې شو دا چې وروسته افغانستان ته څه پایلې راوړي دي په دې کې خو هیڅ شک نشته چې افغانستان ډېر د پخوا څخه د ملګرو ملتونو غړیتوب لري د یو دولت په هیڅ نو کله چې درلود اما اوس چې راغلو ودې ته موږ په دې مشکلاتو اخته شو چې هم مو سیستم اوس نه لرو اساسي قانون مو تر اوسه نه دی جوړ کړی او امریکا هم پرې کاملا سپکې کړې هغه ماده یې چې کړې وه چې په مذاکراتو کې به یو نوی اسلامي حکومت جوړ شي هغه هم ونه شو نو دلته یو سلسله مشکلات پاتې شوه اوس هم که متحده ایالات او د افغانستان اسلامي امارات اکبر دا زما مشخص نظر دی دا هیڅ جهان سره د خپل عقیدې پر اساس ابدي دښمنی نه لرم او نه غواړم چې دښمنی وکړم ما ته د خپل افغانانو ګټې نهایتا مهمې دي که دا اوس هم متحده ایالات په ټولو برخو کې د افغانستان سره تعامل وکړي زه خوشحاله یم د بل جنګ د مخنیوي لپاره زموږ سره مرسته وکړي زه خوشحاله یم او کدا سی وی چې په ټول برخو کې مرسته وکړي یعنی په نظامي او اقتصادي او سیاسي برخو کې او د هغه څه په داخل پورې اړه لري د اسلامي امارت څخه مې په دین کې د تقاضا دا ده چې باید هغه فاصله چې پولیس او د ځینې ترمیم پیدا کیږي قطعا مجاب ورته ورنه کړي پوه چې د یو مملکت اساس تشکیلوي هغه په انجونو کې که په الوکانو کې پوهه د یو مملکت بنسټ دی پوهه چې دې رونق ورکړي قانون کې انتظام جوړوي قانون دې نافذ کړي او ټول خلک یعنی کار دې هلته وسپارل شي تر څو چې د افغانستان ټول خلک ځان په څه کې وویني په حکومت کې وویني او که سیستم ایجاد کړو دا خو ډېره رو خبره ده اوس د ټولو مملکتو څخه زه تقاضا کوم چې ورسره دوستي غواړو نور د یوې دقې دپاره نه جنګ غواړو نه غواړو چې مخالفې ډلې ولرو البته دا زما پیشنهاد دی
مننه
قدرت کې باندې په سیاسي قدرت کې کوم پوست نه لرم دا صرف د پیشنهادو تر انوال لاندې کوم
مننه دا درسته سنگروال سے مخ کی تردی چې ستاسو نظر واخلم د علي احمد جلالي د امریکا د دفاعي پانتون د استاد نظر مو اخیست دی دی وای چې دا اوس مهمه نه ده چې امریکا په افغانستان کې حضور لري کنه لري لیکن د د په باور امریکا غیر مستقیم حضور لري دا سرګندونی سره ورو بیا ستاسو نظر اخلم
دې مسلې بدل شوې دي اوله مسلې دا ده چې القاعده ما القاعده نه ده ما قدرت نه لري دا چې دې نور ډلې ورسره دي لکه داعش دا هم ممکن مګر هر خطر چې هغه وخت احساسې ده عمره قدرت موجود نه دی انفرادي شته مګر په دلیل شکل سره سره او دوه مسلې دا ده چې ټکنالوژي انکشاف کړی دی په یوه زمان کې د ټکنالوژي په مرسته باندې کولای شي چې هغه سیمه د تحصیل باندې ونیسي او کلتوري خطر پیښیږي بیا په مقابل کې اقدام وکي او درې مسلې دا ده چې پښتو مکی هغه هوادونه چې هغه متزلزل کیږي چې وسلي حملونه یو څو باري وګو باندې مشولې دي چې هغه هوادونه یعنی اندیشنه لري چې د افغانستان تروریستي خطر ورته موجود نشي روسیا هم دا غواړي چین هم دا غواړي مرکزی آسیا دا غواړي او هم د افغانستان نور ګاونډي هم دا غواړي دا مسلې بدلی شوې دي نو ځکه امریکا فکر کوي چې د دې بدلون په اساس باندې د کول شي بیل د شپ افغانستان کې حضور ولري یو خطرونو مخه ونیسي چې ورته امکان لري متوجه
څنګه ورول سپ تاسو د شغل جلالي لدی سرګندونو سره هم نظر یاست
ا تر یو بریده هغه په دې معنی چې محترم جلالي صاحب ویل چې اواز د خطر مسله ته اشاره وسوه ولی د امریکای حضور په سیمه کې اواز د خطر مسله نه ده هغه په دې معنی نه چې فرزند مونږ وایو چې امریکای زکه په افغانستان بریده کوي چې الته د امریکای د لپاره خطر وو ولی بل ډیره مهمه مسله چې بده کې مهمه ده هغه د امریکا د ګټو مسله ده امریکا چې په اوس د سی په افغانستان کې په سیمه کې حضور نه لري معنا دا ده چې هلته یو بل رقیب هیواد حتی یو نه دوه رقیب هیوادونه هم په سیاسي لحاظ هم په اقتصادي لحاظ التشتون لري چې غواړي د غټول سیمه کاور کی فرضاً تاسو په دې چین په اقتصادي لحاظ غواړي چې په ټوله آسیا او حتی تر خلیج پورې خپل لاسونه وغځي او د شنګهای د تړون د جوړېدو لویه مسله او موخه همداوه چې منځنۍ آسیا په شمول افغانستان او دغه ټوله سیمه باید د په اقتصادي کنټرول کې راشي. همدغه ډول په سیاسي لحاظ باندې روسیه کوشش کوي چې په دغه سیمه کې برلاسه وي او اوس دستي امریکا له دغې سیمې نه بخې سپکې دي. هلته پاکستان نشي کولی چې د تیر په څیر باندې د امریکا ګټې دلته خوندي کړي. لوی هند هیڅکله نه غواړي چې هغه د چا په پله کې ولیږي. هغه غواړي چې زه یا د نړۍ یو ستر هیواد یم، نه هغه د امریکې پلوي کوي او نه هم د چین او د روسیې، بلکې هغه خپل لار لري، هغه خپل ملي ګټې لري، د ملي ارزښتونو په رڼا کې خپل ګټې پر مخ بیایي. نو په دغه اساس باندې هغه خطر چې امریکا یادوي، هغه خطر پرون هم نه و، نن هم نه و، او د سبا دپاره هم وی یا نوی دا د وخت خبره ده.
سنگروال صاحب وبخشئ، سنگروال صاحب، مثلا امریکا لکه څنګه چې خپل قواوی د 2000 لومړی کال د اگست او بخښې د سپتمبر له 11 وروسته افغانستان ته راوستولې، دوی ویل چې په القاعده پسې راغلی. بیا چې کله په 2011 کال کې د القاعده مشر اسامه ابن لادن د پاکستان په بټاباد کې ووشه، تر هغه وروسته چې مخکې هم ما اشاره ورته وکړه، په یو ډول امریکایي چارواکو دا ویل چې خپل قواوی باسو. نو په یو ډول دوی خپل هدف ته په یو وخت کې رسیدلی دي، او اوس لکه څنګه چې جلالی صاحب اشاره ورته وکړه، د تخنیکي پلوه دوی دا ځواک لري، ځکه چې طالبانو چې کله کابل ونیو د 2020 کال د اگست په 15 یو کال وروسته لاغه دوی اعلان وکړ چې ایمنه زواهر په کابل کې وشتلې. نو کچرته لدا سې خطر سره مخامخ کیږي د نوي ټکنالوژي په اساس باندې دوی څه نشي کولای.
بله، یو بل ډېر مهمه مسالې ته تاسو یادونه وکړه چې هغه د القاعده شتون و. د القاعده د شتون په باب باندې دا یو مهمه خبره ده چې د امریکای برید په افغانستان باندې دا یو تیروتنه و، او د هغه وخت د اسلامي امارات دریز هم دا یو بل تیروتنه و. زه تاسو په تاریخي لحاظ دوه مثال وایم. هغه وخت کې احمد محمد یو خبره کوي چې دی د سی آی ای د ایس آی او یا د استخباراتو رئیس و، دوی چې ماته امریکای دستور راکراته ویل چې ته د ملا عمر سره خبرې وکړو چې موږ د اسامه بن لادن تسلیم کړي. دوی کله چې زه ورغلم اسامه بن لادن ته مې وویل چې تاسو اسامه بن لادن وبخې ملا عمر ته ویل چې اسامه بن لادن امریکای ته تسلیم کا، وی غراته ویل چې شرمېږي نه چې یو مسلمان هیواد په توګه ته ماته داسې وای. دی وی په خپل کتاب کې چې ما ورته وویل چې ته په مانځه ولاړې خولې خو یو مار راځي مخ په تا در روان ده، ته څه کوې؟ وی دی ویل چې زه اول سلام ګرځم، مار وزنم، بیا پس دغه په مانځه درېږم. وی ما ورته وویل چې همدغه یو مار دې تا په مخ را روان دی. دی نو وروسته ترکی الفیصل راولېدل سو. ترکی الفیصل ورته ویل چې اسامه بن لادن د افغانستان تابع دو بخی دی، عربستان تابعیت لري، دا مونږ ته اوس پاره. خو دغه سی زغر د جواب چې د ایسای مشر ته ورکړی وو، دا سی بیا د تاونه ویلې، د ویلې چې زبې یو جرګره وغوړم. ګوره دا دی وخت لوی تیر وته نو چې د اسامه په سر باندې ټول افغانستان د امریکای د گزار نه خسو. او فرضاً د کولای سو چې پاغه وخت کې د ترکیه الفیصل دا خبره په ځای و چې هغه د سعودي عرب تبه و امریکای ته به نه ورکول کې، سعودي عرب ته خو به ورکړی و. دا یو لوی تیر وته وه. دومه تیر وته د امریکا و چې په افغانستان باندې برید وکاو، او په نتیجه کې تاسو ولیدل لکه تاسو چې په خپلو خبرو کې ورته اشاره وکړه چې بالاخره اسامه بن لادن په بټ آباد کې پیدا شو، اول ته وژل شو. نو دغه دواړه خبرې له عجلې نه ډکې خبرې وي، او ډېر زیان د افغان ولس ته ورسېد. افغان ولس ځکه زیان ولسېد، تاسو پوهیږئ چې هر نظام چې بدلیږي او بل نظام منځ ته راځي کفاره ولس پرې کوي. دغه د افغانستان په تاریخ کې تقریبا دغه نیمه لسیزې دغه نیمه پیړۍ نه را په دې خوا تاسو وګورئ چې هر نظام په افغانستان کې اوخته ډېر زیان دولت او ولس لیدلی دی. نو ځکه یو ځل بیا موږ ولس زیان ولید. تاسو پوهیږئ چې په یوویشتمه پیړۍ کې د نجونو نه زده کړه د پوهنتون کې ښوونځي کې دا یوه لویه غمیزه ده د ما د افغانستان په تاریخ کې. او همدغه ډول په افغانستان کې د اساسي قانون نشتون، او لویه جرګه چې د افغانستان په معاصر او یا د افغانستان
افغانستان په لرغونی تاریخ کې خپل د پام وړ ځای لري. له بده مرغه په دغه مره وخت کې نه ده جوړ شوی، اساسي قانون نه لرو، نورې ډېرې ستونزې رالغاړي دي او مسلکي اکاډمیکه کابینه نه لرو، او دا ټول حکومت بالاخره د طالبانو په ولکه کې پروت دی. دا ټولې ستونزې ولې پیدا شوې؟ د دې ټولو ستونزو تر شا د امریکې د استعماري هیوادونو لاس و. او بله ډېره مهمه مسله چې دا د تا په تېره یوه پوښتنه کې ډېره یوه ښه پوښتنه راپورته کړه چې د امریکې برید ګټې او بدګڼې ښېګڼې بدګڼې څه شی وي؟ بلې بدګڼې خو درلودې، سراسر ښېګڼو ته خو هېڅ اشاره نه کوو. خو دا یوه خبره زه تا ته د سیمې په تاریخ کې ویلی سم، کله چې د تاریاکو جګړه په چین کې پیښه شوه، چینیان پخپله په خپل تاریخ کې وایي چې موږ د تاریاکو جګړې راویښ کړو او انګریزانو غوښته چې دوی همدغسې په غفلت کې وساتي. خپله د هند تاریخ وایي چې برطانوي هند موږ ته ډېر زیانونه ورسول. د شرق الهند کمپنۍ یوه استعماري کمپنۍ وه، ولې موږ هم ډېره استفاده وکوله د امریکایانو نه، د انګریزانو نه. اوس نو چې په دغه شل کلن ولکه کې چې افغانستان د دوی په ولکه کې و، دا چې هغه وایي جو بایدن چې موږ 155 میلیارده ډالر مرسته وکړه، دا چې چین څومره، دا چې نور هیوادونو څومره وکړه، دا چې عربي هیوادونو څومره وکړه، بېلابېلو نړۍ څومره وکړه، دا خو ته په دې پوسه چې میلیاردو ته رسېږي. ولې تاسې پوهېږي چې په دومره نړیواله جګړه کې وروسته امریکې یوازې دغو اروپایي هیوادونو ته 11 میلیارده ډالر ورکړل. په 11 میلیارده ډالرو 11 اروپایي هیوادونه ورغول سول، جوړ یې کړ چې اوس موږ تاسو ګورو چې اروپا په کوم درشل کې دی. ولې موږ د جو بایدن، یوازې د جو بایدن د خبرې په مثال ویلی سم چې موږ ته 155 میلیارده ډالر راغلل، ولې موږ د دې جوګه نه شو چې په سیاسي لحاظ، په اقتصادي لحاظ، په کلتوري لحاظ، په پوځي لحاظ خپلو پښو باندې ودرېږو؟ او بیا دغسې یو برید چې اوس دستي په افغانستان باندې 3 کاله مخکې ترسره شو او د هغه مقابله یا مقاومت ونشي کولی، زه فکر کوم دا د افغانستان په تاریخ کې یوه لویه درنه غمیزه ده چې موږ ونشو کولی چې تاریخ نه زده کړو.
مننه سنگروال صاحب. ازادي په صفو کې پروګرام په منځني صفه 12 شپږ نیمې په ټول افغانستان کې د رادیو له لارې اوري، او د خبرونه تاسو په فیسبوک هم کتلی شي. احمد شیبریم د بحث موضوع مو له افغانستانه د امریکا او نورو نړیوالو ځواکونو د وټلو دریم کال دی. د بحث لپاره مو شاهسوار سنگروال او عبدالشکور د درسته بلنه ورکړې ده. د فیسبوک له لارې هم ګڼو اوریدونکو خپل نظریات سره شریک کړي دي. ایوب مسافر لیکي د امریکای قواو پوری لیکي چې هیڅ کومه ګټه نه درلوده چې په افغانستان کې وو. سید الله رسولی لیکلي دي چې حالات سم نه دي. زه د دوی د پیغامونو وړه برخه راخلم ځکه چې بیا سډیر ولوستل شي. جمعه حقمل لیکي اصلا افغانان له پردي سره تضاد لري. عابد تنهالی کې امریکا چهار هیواد پار هیواد یارغل کړی د خلګي خور او زل شوی دی. شکولا ایوبی لیکي هیڅ منفی اغیزې نه و، شکر د ټولې مثبت اغیزې لرلې. عبدل قیوم افغان لیکي الحمدلله هیڅ منفی اغیزې نه و، ما سواله مثبت. او یو بل د اوریدونکو د کلام فتنه د امارات کړی، نو غوی ته هم هیله کوم چې خپل نظر شریک کړي، ځکه چې که نظریات په دې برخه کې شریکو کېدی شي چې افغانان پر راتلونکي ډیر څه ترې زده کړي. ایسا خیل لیکلي چې له امریکایانو بې وفا خلک په دنیا کې نشته. مایار لیکلي دي د څه په خاطر راغلي او اولې عاجل د وتلو پریکړه وکړه. د آر ټی پښتو ملي تلویزیون په نوم باندې یو چا لیکلي د افغانستان او نړۍ تازه خبرونه البته دوی خپل اعلان کړی دی چې دلته تاسو لیدل شئ. رحمان الله قریشی لیکلي د هیڅ منفی اغیزې نه لرله. رحمان الله پښتون لیکلي د افغانستان د امریکایي ځواکونو وټلو هم مثبت او هم منفی تاثیرات لرل. دوی لیکي چې امریکایي ځواکونو وټلو سره افغانستان کې په بشپړ توګه امنیت تامین شوی دی، جنگ ختم شوی دی، خو افغانستان نوې حکومت چا په رسمیت نه دی پیژندلې، بیکاری ګراف لوړ شوی دی. نور اوریدونکو خپل نظریات سره شریک کړي دي. لټول ډیره مننه کوم. کور مو ودان. اوس پر راشو د بحث دی بلی برخه ته چې دا خو مثبت او منفي اغیز وي. سنگروال صاحب، ل تاریخي پلاو به تاسو نظر واخلم، بیا به د حضرت صاحب تاسو هم راشم. افغانان لدی وټلو چې امریکایي قواوی او خارجي قواوی راغلي او جنو چان ته تاسو اشاره وکړه چې په میلیارډونو ډالر په افغانستان کې ولګول او له افغانستان سره ژمنې وکړې. افغانان لدی څه څه کولای شي؟ البته تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې په خو چې کله د شوروي قواوی له افغانستان وتلې افغانانو څه څه نه کړل، کابل په ویرانه بدل شو. اوس امریکایي قواوی وتلې دي، څه باید له تاریخي پلوه افغانان څه څه کولای شي؟ پلان دولت فن تاسو نظر واخلم چې بیا د دادرس صاحب نظر واخلم.
شبور صاحب، د افغانستان په معاصر تاریخ کې لکه د مخه مې چې اشاره وکوله، درې سترو استعماري هیوادونو په موږ برید کړی. له بده مرغه چې هر استعماري هیواد مات سوی موږ ته ګټند اخیستی. په 1899 کال د افغان او انګلیس لومړۍ جګړه پیښه شوه، په 1909 کال د افغان او انګلیس دومه جګړه پیښه شوه، په 1919 کال د افغان او انګلیس درېمه جګړه پیښه شوه، همدغه ډول د شوروي او بیا د امریکا. ولی موږ د هرې جګړې پای او د هرې جګړې پایل دوالو زپلیو من په سیاسي لحاظ باندې لبد امرغه د دغو ترخو واقعیتونو نه استفاده ونه کوله. من بیا هم خپل منځي جګړو کې ښکیل شو، د انګريزانو د وټلو نو وروسته من خپل منځي جګړې تجربه کړې او د شورویانو له وټلو وروسته هم، او دا اوس هم تقریبا هغه ستونزې من تر الغالې دي چې په تیرو دوه جګړو کې مو ګاللې وي. نو زه فکر کوم ډیره مهمه خبره به دا وي چې افغانان باید ته متوجي وي چې د تاریخ لپاره نه زده کړو کړی، او که چیرته د تاریخ لپاره زده کړو نه کړی، زه فکر کوم دغه ډول غمیزي بیا بیا راغبر کېدلی شي او د افغانستان روان کړ کې چې اوسې ګورو دا شاید بیا بیا راغبر شي. نو ښه خبره دا چې موږ له تاریخ زده کړو، هغه تیر تجارب بیا یا هغه تیر منفی اغیزې بیا بیا راغبر کړو تر څو افغانستان د نړۍ له نورو هیوادونو سره یو سیال هیواد.
مننه څنګهوال صاحب. د دوهې د تړون اصلي کس چې دوهې تړون یې وکړو له طالبانو سره، زلمی خلیلزاد، امریکایي ډیپلوماټ دی. زلمی خلیلزاد په وروستیو کې په یو مرکه کې دا وویل چې افغانان باید له تاریخ زده کړه وکړي. البته د طالبانو حکومت ځینې لارښوونې کولې وکړې په دې مرکه کې. یوه یې دا خبره وکړه چې باید د نجونو مکتب خلاص کړي، او بلې دا خبره وکړه چې باید له نورو افغانانو سره کښېني او جرګې ته لاره هواره کړي، او داسې وړاندیزونه یې لرل. دا درسته تاسو څو وړاندیز لري څنګه کېدای شي چې افغانان له دغو ستونزو را ووځي؟
خو وګوره، تر دې د مخه به یو عرض درته وکړم چې په ټول نړۍ کې څه په فرد، څه په هیواد، څه په جهان کې جلد د منفعت او دفع د ضرر اصل دی. داسې نه ده چې یو څوک بې پلانه بې پروګرامه یا د دې دپاره ځای ځي چې تاوان وکړي. ټول اهداف لري او اهداف یې ګټې راکشوي، یعنی دوی باید ګټمن وي. نو د متحده ایالاتو راتګ هم افغانستان ته یا نور نړۍ ته په خپل ذات کې فلاني کار و، او دوی په پلان سره راغلي وه او د یو پلان سره ووتله. دوهمه خبره دا ده چې په افغانستان کې زموږ دپاره څه لازم دي. زموږ دپاره دا لازم دي تر هر څه د مخه د دولتداري ډېر لوی مکتب دی، تعلیم لري، درسونه لري. باید په دې درسو ځان آګاه کړو چې دولتداري او جنگ ډېر زیاته په غوږ سره لري. راځئ چې جنگ نو پرېږدو، دولتداري شروع کړو. یوه خبره. دوهمه خبره دا ده، د یو ملک دا تیر کلونه چې د انګریزانو سره مو جنګونه کړي، اتحاد شوروي دلته راغی، دا تاریخ یوازینی علت دا و چې ولې موږ بیا ورته کول شو. هغه دا و چې اتفاق مو ونه کړي. ولې مو اتفاق ونه کړي؟ ځکه په دې مملکت کې ناپوهي حاکمه وه. ناپوهي ډېر بد مرض دی، او دا د استعمار دپاره بهترینه دوا ده. استعمار چې غواړي یو مملکت خراب کړي، نو ناپوهي پکې کې رشد ورکوي. کله چې ناپوهي راغله، تعلیمي نه پالیسي کېږي. زما عرض دا دی چې پر تعلیم باندې څوک زور واچو. هغه خبرې چې تعلیم به اختصاصي کوو، د دې او یا د هغه دپاره، دا د افغانستان د ولس په ګټه نه دی. دریم که اوس وایو، راځئ په دې باندې بس وکړو چې داسې د خلکو پر اراده باندې تکیه وکړو. په د خلکو پر اراده تکیه ونه کړو، ملي حاکمیت مو خلکو ته نه سپارلی. تر څو چې خلک ځانونه د ملي حاکمیت خاوندان ونه بولي، دوی په مملکت کې زر نشه کوي. خو یوه مهمه خبره دا ده چې اساسي قانون چې نه وي، زه د یو سرک نه تر بل سرکه پورې چې ځم نه پوهېږم چې په دا واټو کې څه وکړم. نو ګنان اساسي قانون ډېر مهم دی کېږي، او بالاخره که وتوانېږو د یو سیستم ایجاد دی. نور له دغه لازم ما پیشنهاد دی چې لدي سره زهيد باونه لرم
دا درسه تاسو څو ټکو ته اشاره وکړه. اساسي قانون باندې ټینګار وکړه. تاسو ویل چې د خلکو اداره مهمه ده. تاسو ویل چې سیستم باید رامنځته شي او دولتداری عبارت مو وکاراوه. که چیرته دغه کارونه ونه شي او مخکې مو وویل چې د جګړې مخالف یم، آیا دا اندېښنه نشته چې خدای مکړه افغانستان بیرته د جګړې په اور باندې وسوځي او د جګړې لور ته روان شي؟
د خلکو د فاصلې څخه ډېره استفاده کېږي. کله چې خلک د حاکمیت سره فاصله پیدا کړي، هر استعمار دلته مداخله کوي، کوشش کوي چې د دې خلا او د دې فاصلې څخه استفاده وکړي. کله چې استفاده وکړه، بیا به زما په هېواد کې اولس په وینو کې کښته پورته کېږي. حال دا چې نور خونه د ټولو جنګو، تاسو تشدیر صاحب ډېر ښه معلومه ده، د ټولو جنګو تاوان اولس ورکړی دی. دا اولسو چې در بدل سو په دا ټولو جنګو کې، نو زما عرض دا دی، بیا پیشنهاد کوم هغه سي اعمال باید ونه شي او که کېږي باید متوقف شي چې اولس فاصله ونه شي. دغه نن چې اولس فاصله ونیوله، یا رڼا زما په مملکت کې ګل شوه، یعنی هدف مې تعلیم دی. که تعلیم په دې وطن کې ونیسي او یا قانونیت نه وي، استعمار او هغه څوک چې خپلې ګټې غواړي پر نور باندې تعمیر کړي، هغه به څوک وسي؟ هغه کولای شي چې درته لاس را وغځوي. کله چې دوی لاس را وغځوي، بیا نو زما په هېواد کې جنګونه دي او د دې جنګو تاب هم نه لرو او نور مو نو بس.
مننه دادرسه، مننه مننه. تا دا ستاسو تر دې خبرې پورې که چیرته ځینو ټکو ته پام ونه شي، ممکن په افغانستان کې بیرته جګړې پراخې شي او ګډوډي رامنځته شي. سنگروال صاحب، په روانه اونۍ د پاکستان په بلوچستان ایالت کې سختې حملې وشوې. ځین راپورونه وایي چې په 12 ښارونو کې د بلوچو یاغیانو حملې وکړې او هغوی ادعا کوي چې تر 100 ډېر کسان یې وژلي دي، او ځینې کسان وایي چې کم کسان وژل شوي. خو په هر حالت د پاکستان د دولت لپاره یوه ډېره بده خونړۍ ورسوه چې په بلوچستان کې حمله وکړي. د دې حملو په ارتباط په واشنگتن کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی په یو مرکه کې وویل چې هغه وخت چې ولس په یو یالت کې یا ولس په یو سیمه کې یو څه ناڅه ناراضه شي، ځینې غوښتنې لري، لکه په افغانستان کې چې خلک د نجونو د مکتبونو غوښتنه کوي، او هغه دوی ته ورو نه رسي، نو بهرنیو ته هم زمینه برابره شي. د ده په وینا د کوم کسان چې تور پوری کوي چې د هند را استخباراتي اداره په دې کلاس لري او یا نور لاس لري، نو دی وایي چې غوی ته موږ په خپله زمينه برابره کړې ده. څنګه په افغانستان کې که د ولس ځینې غوښتنې ونه منل شي، ستونزې به زیاتې نه شي؟ څنګه ورول څه؟
بالکل سمه خبره دی وکوله. که چیرته موږ بیا هم د تیرې خبرې تر اغېزم که تاریخ نه زده کړو نو دا ستونزې بیا راغبرګېدلی شي. او څومره چې تا د بلوڅو د ملي ازادي بخونکو غورځنګ خبره وکړه او یا د پښتون ژغورنې د غورځنګ خبره، هغو رښتیا د همدغسې ستونزو او د همدغسې غرمیزو سره لاس و ګرېوان دي. تاسې پوهېږئ چې په لسګونو زره بلوڅ او په لسګونو زره پښتانه خصوصا په وزیرستان کې نه مړی معلوم ده، نه ژوندی معلوم دی. او دغه دواړه غورځنګونه همدا خبره کوي چې یا موږ ته مړی راکړه، یا موږ ته ژوندی راکړه، او یا موږ ته ګیره راوخیه. ولې هغه بدمرغي چې په دغه ولس په دغه قوم روانه دی، هغه دی چې د پاکستان یا د پنجاب په وړاندې پاڅون ته لاره هواره کړي. که چیرته په افغانستان کې هم د ولس ملاتړ خپل نه شي او ولس شا پسې روان نه شي، او هر وخت چې دغه ولس ته چا وعده ورکړي، دغه ولس بیچاره د هغه ملا تړلې. خو کله چې بیا همغه حکومت یا همغه نظام یا همغه دولت دا ولس ځپلی، ولس بیرته دې ته اړ سوی دی چې یو موټی سوی او د همغه نظام په وړاندې پاڅون کړی. د ماغه په طالبانو باندې دا دی چې دوی باید د ولس غوښتنو ته غاړه کېږدي. د ولس غوښتنې ډېرې مشخصې دي او د ولس غوښتنې ډېرې مهمې دي، او د ولس غوښتنې د نړۍ غوښتنې دي. هغه ځکه غوښتنې دي چې ته ولې د نجونو ښوونځی تړې، او ته ولې اساسي قانون نه لرې، ته ولې لویه جرګه نه جوړی، ته ولې هغه سپیشلی دودونه چې په افغانستان کې موجود دي ولې ته د هغو درناوی نه کوې. نو دا ټول هغه څه دي چې د خواخوږي افغان په صفت باندې زه هغو ته وایم چې په دغه مسایلو کې جدي پاملرنه وکوئ. تاسې نه د مخه نور ډېر ستر حکومتونه وو، ستر شوروي د هغه حکومت چې د دوی په ټانکو واک ته رسېدلی وو، هغو فکر نه کوو چې دوی به داسې راوپرزیږي. غودی د شوروی پرشا یا د شوروی پښتون دغه مره مغروره و چې د دنیا هیڅ طاقت نشي په ګوندو کوي ولې تاسو ولیدل چې مدغه ولس په ټانکو ورختل او د ټانکو پر ضد باندې صوباړي کوتک راخستی وو واره ولې یو وخت مکه خدای چې دغه ډول یو بل ناورین ته دا ولس مخه کی نو خدای دا چې د افغانستان د خلکو د افغانستان د ولس د حکومت لا تر خپل شي او هغه چې افغانان څنګه به وځي دا په افغانستان کې بیکاری ده د کار کو ځوانان له واده تختی دا ټول هغه ناورین او غمیز دي چې د افغان ولس سره لاس او گریوان ده خدا دې چې طالب او طالب چارواکي دي ته جدي او پاملرن وروکي او په دې برخه
مننه مننه څنګه ورسب یو شمیر اوریدونکې د ټلیفون او واتس اپ لاله را سره وصل شوې دي د یو څو تنو نظر به له نور سره شریکو مهرباني وکړئ یا سړي په څو کې پروګرام دی تاسو سره است مهرباني خبري وکړه
دا بل نن ما ته وایم چې ما دا خبرې دوم چې وایم دا درصاب چې امریکایانو زغبنجانو تسلیم کړ دې د مستو ترقی ډېر کورونه بنجان ګرځي لاکره دې هغه وخت ما په یادې او یو دنیا له خلری شبار صاحب دا یو وخت نه منځوم کوم یو اكيد یې له خلری یو سیاسي سیاسي خو امریکایان را ولاړه او دا غا امریکایان ترکه شوبه صاحب دا د څه نه راغلی چې بردې په پینټاګان امره او سفیر روان تاسو افغانستان ته دا څنګه د ښار د مخه د نجې په شوکې زما په یاد نه مان نه اخم اکثره مړي دي اکثره ژوند دي د مشره اکثره په کابل کې پاتې دي اکثره وته دي دا غا پاتې شو کې روز دي او په پښور کې ز بخپل ورغل مسرک شون سلم په کورونو کار ډالر ور کول دي داخله ترویشل دا حمله څه کول دا پنځه د سرویس کال له مخه دا پلان امریکایانو د نورو بیا شنګر راځي ور چې مجاهدینو چور کړي واغه وړل شي دا به موږ حمله باندې کې ما په یاد چې بار تاسو تجربه لرم د ډیر وخت انو دې څولاړ دا د شحال نه د کلې شبار ته د دې مصرفونه وسو مړ وسو دې شو ذات رغلی دې بیا نکل دې خلک روز دې او وته روز دې پات دې شبار صاحب دا په آسان نه د کلې دې د مرمنو صاحب څنګه کوڅې دې ول ولاړ څنګه ولاړ نو خو ما چې دا د افغانستان ولسره د مظلوم ولسره دی چې ما د کونډه ده د بنجان سره په ګونته نامو څخ ظلمونه وځو د قرانونو په سرونه ولې ود شپې و د خلکو شرایط کوجا د شپې پر کورو پر وطنو دا خلک د دې دا د اعلی اعزاز پر ال امریکایانو د شپې
پر کونډه
ولې او دا غواره چې با ته خبر پلان دی کوم چې با ته او دا خلک د دغه ګره باسي مقاومت سي ازادي د پلان پسند د جنگ انشاءالله په افغانستان کې ختم دي جنگه کې دا غواړي یقین غواړي قرباني غواړي په نسه جنگ نه کې په فرانسه او په لندن کې ناس دي جنگ کې انشاءالله خبره
سلامونه بل اوریدونکو ته مخه کوو اصلي په سپو کې پروګرام د تاسو سره سره است مهرباني
السلام علیکم شهبار صاحب سلامونه وایم تاسو سلام مخترم ملوانو ته سلام علیکم کوته ټولو ته سلامونه وایم یو سلام احمد اشرف اقدو سلام وکنج محمد صاحب حقیقت خبرې وکړي شه خبرې وکړي وروره زبدا د سونګ بیا د نیمه مبارکي د افغانستان ټول مظلوم ملت وایم زه کفه دل ورځ د افغانستان د ډیر غټ مشکلات خلاصو شهبار صاحب وروره دا غټ انځه ودو به وته د خلکو په کورو باندې بمان غوړول د خلکو دروازې به د شپې په چاپو کې په بمان اورل زول حتی خلک د پښتو دا ویل په ګرانو کوم ته نامو ته د خلکو ورله نو سل نو نه خالي الله پاک دې راضي شي الحمدلله د دې مشکل څخه موږ خلاصو بیا د یو خارجي افغانستان تعالی نه راوړي زما په د ملونو څخه دا د اشقای په افغانستان په وسنی حکومت کې د بل خصوص د دراسه د دراسه سره مننه کوم لکه محمد صاحب چې وویل د پابندان کې ډیر ښه مشاورې دي دغه وخت سمون چې تشکر کوم زما پښتنه دي نه دا چې آیا د دراسه د امریکایانو د دنیا واکېن په مشکل کې وګڼه مشکلات چې موږ سره شمې پیژنې او ک دنیا موږ سره د دغه جګړې او کډافي او دغه ناکامۍ او کډافي پر مثال وس په کډه بشر د حقوق خبره شي شبر صاحب نه خو د بشر حقوق په اسرائیل کې در هر چا چې اسرائیل په ایمه ده په چلوي ارزه راکاسه شي چې ما شوم په شنيان په شهادت ورسو خو دې په ملګری ملتو کې چې څوک یې لري په امریکا کې
نه دي او بخښه هغه خو خود هغه اسرائیل هم هغه اسرائیل هغه او بخښه هغه کوم عربان چې وښني هغه په رسمت اسرائیل نه پیژني او خبره د افغانستان شو افغانستان خو دې محدود هیوادونو عسکرو یعنی فرض د پاکستان ول افغانستان پر رسمیت نه پیژنې دا ازبکستان ول نه پیژنې دا ایران ول نه پیژنې دا چین ول نه پیژنې دا ترکمنستان ول نه پیژنې دا روسیا ول نه پیژنې دا سعودي عربستان قطر خبره دار سي تر هغوی پوری سي خپل مشکل ونه منو تر هغوی پوری سي خپل مشکل ونه منو او فکر وکړو چې نور را سره دښمنی کوي یو به مودونه سي مانانه چې خبرونه کې نه پات را سره
خبره پر ځای وروره یو وخت په وخت راکنه یو خبره
مهرباني
ګوره د پاکستانیانو د ترکمنانو د عربان دا خو ګرد پیژنې چې د امریکا ته چې اوسه
نه نه ټول دنیا به دغه سنې حساب ګوره ټول دنیا به دغه سنې یو ملک خو به په دې ټول دنیا کې خو به یو وطن یي یا تنا مو شې د ټول دنیا به دغه دلته خو بیا فکر پکار ده
ګوره دا چې مسکه ملان د چین رئیس جمهور نو سپیر ته دا
نه نه رسمي نه دی ویلي هغه خو ویلي دی خو رسمي پر رسمي اعلان نه ده کړی چې د افغانستان حکومت پر رسمیت پیژني علت یې دا ده چې موږ مشکلات لرو دغه اوس په دغه بحث کې زله تاسو سره يم زه دا خبره کوم چې د نجونو مکتب د خلاصي سنگروال صاحب دا خبره کوي دا دره صاحب دا خبره کوي او هغه کسان چې په افغانستان کې دی او جونې د مکتبونو دی هغه دا خبره کوي تعلیم یافته خلک دا خبره کوي ځکه دوی په دې باندې پویږي چې د افغانستان راتلونکو ته په تیار کې شي کدا کارونس لیکن په نور دنیا کې هم دا غسیده په نور دنیا کې وزګوره په دې نور دنیا کې واک زه تاسو ته خبره وکم مبخښیس خبرې مجدې شي په دې نور دنیا کې څه فکر وکه جرمنی ده په جرمنی کې د جرمنی رئیس جمهور صدر اعظم واکمنی ناممکن ده چې د افغانستان حکومت پر رسمیت وپیژني سنجونی مکتب ته ولاړ نه سي کله غن نن اعلان وکي سبا د لواک لري کی شي ځکه چې په دې وطنونو کې خنجونی وو شز ډیر قدرت واک لري مننه چې خبرونه کې ما برخه را سره وخت بل اوریدون کې ته مخه کوه ازادي په سپوک پروګرام ده مهرباني وکي تاسو را سره
السلام علیکم شبر خدای
جوړ وعلیکم السلام خیر یوس مهرباني
او سلام د هلند کې ځکه چې څنګه نو د ټول ته دا د ناګست یو ډیر ښه مبارک یو هم چې امریکایان ورته په طالبان کې دا رقم مست کړل یا به زموږ افغانستان د جګړې او د ګرته ور خطر سي ولې چې دې پر ولادت نه ډیر لوږه راوستلې دا ولج ولز کوجه فاطمه او فاتح د کډو په مخ چې وته لري مه او فاتح سره کې یو یو فاتح به یې یا به دایش یا جلب کیه به برو غربی هواد جلب کیه بیا صحیح هواد جلب کی بیرته د جاتو پر لاره طالبان باندې راځي بیرته به بیرته جنگ شروع وي بیا طالبان داسې ونه کی
او مننه ساسو نظر ډیر دقیق نظر دی باید هر وخت اندیشنې وي یو بل اوریدونکو هم را سره دی مهرباني وکړئ یا سړی په سپوک پروګرام مهرباني وکړئ تاسو را سره
شبخه سلام
وعليكم السلام وعليكم مهرباني تاسو
او مننه خوشاله اوسئ محمد ابي احمدي مغرانه مزنګ ولا محترم مهمانو ته سلام
وعليكم
او مننه البته ما به دوی په غونډه په خپل باندې مو تاسو دا توافق یا کوم او وسو دا خبر د افغانستان په ګټو شبر صاحب یعنی جنگ ډیر ګرم شوی افغانستان د جنگ ډیر تر بعد یعنی څنګه د جنگ کوي تر کوم کېدل چې د امریکایانو مخامخ وځي نو دا وطن د ډیر پاتېږي کومه د خپل ځای په اړه خبرونه ځان ډیر کله کړي وي تقریبا د نورو مختنه کلام ته نه شي نه د اخرې کې وګوره چې اشرف غنی صاحب او عبدالله صاحب لاړلته نه کوم مقر شي امریکا جو هغه د جو بایدن ولته اوسې سره خبرې کولې هغه وخت کې مونږ کېدل په افغانستان کې څنو پاتې خو خوشبختي دغه چې کوم امریکایانو د خپل عقل منطق نه کار واښته دی و د شبال سبغه جام تاسو دغه سوزي سي ولګي یا پخ پغان خلک دي خارج کې دي افغانستان کې دغه یو لاس سره یو کې دغه شخصي وګدونه تیر شي شبار صاحب یو د سیو انتباه کول خپل مسر شارجه دغه مكتبو مسر ماشي ته افغانستان پر رسمیت پیژنل شي
دا سره کثر کې مخکې مابل رور سره خبرې کولې یو څه به چارواکی کی څه به ولس کی څه به نور افغانان کی ټول افغانان یو ممکن د نظر اختلاف وي لیکن د نظر اختلافات دغه د سنگروال سبل لندن را سره د نظر اختلاف د دې سبب شوې د لندن آباد شي ځکه دوه د نظر اختلافات سره یو ځای کی شي او په نتیجه کې نتیجه راوځي مننه چې خبرونه کې مبرخه را سره وخت د دې خطر چې دا بحث راغون کو بیرته پلانډو باندې مثبت او منفی اړخونه ته وګورو چې نړیوال ځواکونه افغانستان وتل دي لومړی کا سنگروال سب تاسو نظر واخلم دا مثبت او منفی اړخونه په ارتباط افغانستان نړیوال ځواکونه وتل لیکن جنډیر مهم شان جنډیر مهم پروژې په افغانستان کې نیمګړی پاتې شوې افغانستان سره د میلیارډونو ډالرو ورسته پریکړې په بروکسل په غونډه کې افغانستان سره د میلیارډونو ډالرو ژمنې وشوي څنګه کېدی چې افغانان دغه پیسو ته لاسرسای پیدا کی او د شمن چې افغانانو سره شوی دی د بیرته تر سره شی او د پروژې فعال شي.
بله رښتیا هم همدا څه ده، تاسو معلوم ده چې نړیوال بانک ژمنه کړې و چې هغه پروژې چې په افغانستان کې دی وګ محل لپاره یا دلن محل لپاره چې کومې پروژې په اقتصادي لحاظ باندې موجود دي د یو سره مرسته کوله. کڅام په دې ورستیو کې دغه سي یو اعلان نو سو چې دغه نړیوال بانک به هغه پروژې چې نیمګړي پاتې دي هغه به بشپړی، او کچیر ته رښتیا دا بشپړی نشي زه په کېر کوم هغه نیمه کار چې هم سوې هغه نیمه کار هم لمینځ زی. نو ښه خبره دا ده چې موږ باید داسې شرایط برابر کو یا حکومت باید داسې شرایط برابر کی چې د نړیوالو باور خپل کی او دغه د ملګرو ملتونو باور خپل کی، نو بیا کولای شي چې د ایسره مرسته وشي. اول باید اسلامی امارات یا طالبان باید په دې پوښي چې یوازې امریکایان نه دي چې د دې دا کوي چې موږ سره ستونزه لري، بلکې گاوردیان هم له دې سره ستونزه لري. تاسو وګورئ پاکستان د افغانستان په چارو کې د نیمه پیړۍ لاس وهنه کوي، او دا اوس هم د صدر اعظم پرون په یو رادیوي تلویزیونی وینا کې وویل چې د چی چی پی چې په افغانستان کې تمویلیږي او په پاکستان باندې بریدونه کوي. همدغه ډول نور گاونډي هیوادونه هلته تاجکستان افغانستان ته خنې نه لري. ښه خبره دا ده چې دې ته حکومت توجه کوي، پوسی چې موږ باید له وی خوا گاونډیو او بل خوا نړیوالو ته او همدغه ډول د افغانستان خلکو ته په بیلابیلو نظرونه وګورو تر څو چې بیا افغانستان له کومې ستونزې سره مخامخ نشي. نو زه فکر کوم چې په کار دی چې له ډیر دقیق عقل نه کار واخیستل شي، او دغه کوم تصمیمونه چې نیول کیږي هغه باید په دغه باندې وي چې موږ څنګه کولای شو چې افغانستان آباد کړو. بل خبره چې ډیره زه فکر کوم مهم هغه دا ده چې موږ یو شمېر اکاډمیک کسان یو شمېر مسلکي کسان کاغه په هواد کې دننه دي او یا د هواد نه بهر دي، او هغه سره چې عادی د تماس یا د ارتباط په اړه چې د کوم کمیسیون جوړ کړو دغه شخصیتونه راولي، دغه شخصیتونو ته بلنه ورکي، اول ته دغه ځینی اکاډمیک مسلکی پوسټونه چې په یواد کې موجود دي نه هغه دی ته اوس پاریز په کې کوم دا یو بل د پرمختګ یو خل عمل ګرځیدلای شي. نو دا ټول هغه څه دي چې باید د اسلامي امارات په سیاسي، اقتصادي او کلتوري لحاظ ټول اړخونه ته وګوري او داسې ګام پورته کړي چې بیا په افغانستان کې د یو بل غمیزې انتظار ونکړو.
مننه سنگروال صاحب، دا درسته تاسو څه فکر کوئ چې څه باید وشي؟ مثلا د ډیر کله ازادي راډیو ته راپورونه او د خلکو پیغامونه په دې باره کې سي لوژه ده، قحطی ده، کار نشته، لیکن کومې پروژې چې په د امریکایي قوا او د نړیوالو قوا په وخت کې په افغانستان کې شروع شي وي که چیرته هغه پروژې شروع شي او یا هغه کومې مرستې چې نړیوالو یې ژمنه کړې وه هغه له افغانستان سره وشي، ممکن دغه مشکل هم حل شي، ځکه خصوصا چې د چې په سنگرونو کې جګړې نه وي نو زمينه شاید ډیره دته مساعده شته چې له خارجي مرستو ډیره استفاده وشي. دا درسته؟
بله بله، اورم شبیر صاحب تاسو خبره باندې نن منتخب ولې دغه شی تم دغه وایي زم دغه وایم لومړی دا دی چې افغانان نو د د د د د د د د جنگ قامو او اړیک دغه نشي په اصطلاح سره د دوی د پال ولسوځي او لمیان زولار نشي په اصطلاح بوتي نشي. نو موږ د ټول جهان سره ما پېښناد دی چې را خپل ستونه اله ته امیا منشور ته ورغورو دا دیواله پیدا کو هغه خو په مدلې دی موږ افغان په ملګرو ملت په تاسې په نمایندا چې ولرو د جهان کو تاسو پاسوار دې کاوه هغه وخت چې عبدل سره غلې وو بل وخت اوس بل وخت دی اوس زیم چې نو غواړم چې بیا موږ خلک په اتحاد په جنگ کې اوس وځي یا ملي حاکمیت ارضي تمامیت او ملي استقلال ته متوان ورسیږي. غیر له دې خدای دې هر څوک چې راځي ورسره دې قراردادونه وسی ډیر څه خبره ده کومه کونه دې ورځي ته کومه څه دې استفاده وسی بي توپک چې هر څوک راځي افغانستان ته دې راځي ایران متخصصین طرف آبادی دو کی توپک وسی لکه د پاچا په وخت کې تا پروسه و
بله مننه دازر صاحب د سنگروال صاحب د دل خطر شه د عباس نور سر راغون کو وخت بدل شوی دا خبره د درس صاحب وکړه واقعا زمان بدلیږي وخت بدلیږي خو لکه فکر نه کوي چې د په افغانستان کې یو لوی تیر وطن ته هم دا وی چې د وخت د بدلیدو مسلې ته توجه توجهونه کوي او چې توجهونه کې ممکن ناورینونه رامنځته او مشکلات زیات شي.
بلې وګورئ تاسو یو پیړۍ د مخه چې امان الله خان کوم پرمختګونه په سیاسي لحاظ په خونیز لحاظ رامنځته کړي او غوښته چې هغه عملي کړي او د هغو پخلی وکړي، له بده مرغه چې یو شمېر داسې کسان د هغه په وړاندې راپورته شو چې یو پیړۍ وروسته دا د هغه وخت چې هغه ښوونځي پرانیستل او یو شمېر کسانو د هغو ښوونځیو په مخالفت کې ودرېدل او د څلور سوه په شاوخوا کې کسانو په ده باندې د کفر فتوا صادره کړه چې په هغه کې زه یو نور المشایخ د ساري په توګه یادولی شم. نو یو پیړۍ وروسته که اوس هم موږ هغه تیر ترخې پایلې بیا بیا راشروع کوو، زه فکر کوم خدای مکه چې بیا موږ یو بلې ستونزې سره مخامخ شو. نو یوه لویه خبره خو همدا ده، د بله مهمه خبره چې تاسو په تیر بحث کې په تیر پختره کې ورته اشاره وکړه، هغه اقتصادي پروژې دي، هغه انکشافي پروژې دي. که چېرته موږ د نړیوالو مرستې خپلې نه کړو، موږ د خیریه مؤسسو او مرستندویو ټولنو مرستې ترلاسه نه کړو، موږ دومره انکشافي بودیجه نه لرو چې هغه پروژې چې د امریکایانو یا د ناټو غړو هیوادونو په شتون کې موجودې وي هغه دې بیا ورغو. هغه نه یوازې رغولی نه شو، بلکې هغه څم چې کړي دي هغه شاید بیرته له منځه لاړ شي. نو زه وایم د دې لپاره چې باید په ډیپلوماتیکه برخه کې چې کوم پرمختګونو ته غواړو لاسرسی پیدا کړو، همدغه ډول د نړیوالو سره هم باید یو څه له نرمښته کار واخلو. هغه څه چې نړیوال غواړي د یو تفاهم له مخې باید د هغو سره هغه څه ومنو چې هغه د افغانستان د ملي ګټو خلاف نه وي. د اسلام د افغانستان لپاره ملي ګټې باید د موږ لومړیتوب وي، ولې دې نه پرته کوم څه چې د افغانستان لپاره ګټه لري، که هغه اقتصادي پروژې دي، که هغه نورې پرمختللې پروژې دي، که هغه د تعلیم په برخه کې دي، که هغه په بېلابېلو برخو کې دي. فرضاً یونیسف یونسکو موږ سره په تعلیمي برخه کې کلونه کلونه مرسته کړې، موږ باید د هغو مرستې د تعلیم او تربیه په برخه کې راجلب کړو. یا لکه د مخه مې چې د نړیوال بانک یادونه وکوله، دا ټول هغه بهرنۍ مرستې دي چې موږ پرته د هغو مرستو نه د دې
سنگروال سر او بخشه فکر نکوی چې کله دا کله داس یو کارونه کیږي چې دا مرستې په لغته ووهل شي. مثلا لکه په دې ورستیو کې چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ځینې فرمانونه صادر شول، مثلا د ښځو د مور ورځ مل مانځي، او د مور ورځ مل مانځي ولې؟ ځکه چې دا بهرنیان دا کار کوي. نو که د مور ورځ نه لمانځو نو دغه جشن سنی سو دا خوم د بهرنیانو کار دی، دغه د امریکایي قواو د وتلو ورځ چې لمانځو دا خوم د بهرنیانو کار دی، دوی هم دغه په غونډو کې راټولې شي. یعنی ما مطلب دا نه دی چې د انتقاد په شکل باندې خبره یاد کړم، مطلب مې دا دی چې ډېر واړه کارونه داسې کوي په نړۍ کې نور راوپاره وو په ځای دی چې یو تفاهم ته سره ورسو. څنګه سنگروال صاحب؟
بالکل ډیره سمه خبره ته اشاره وکړه. تاسو به دې پوسی چې د اسلام سپیشلی دین د ټولو مسلمانانو سپیشلی دین ده، او زه فکر کوم چې هر افغان چې مسلمانی او د اسلام د سپیشلی دین خلاف عمل وکړي، زه فکر کوم دا د افغانستان د خلکو لپاره د نړۍ د مسلمانانو لپاره د منلو وړ نه ده. نو ښه خبره دا ده چې موږ د اسلام د سپیشلی دین په رڼا کې هغه څه سرته کړو چې هغه کې د افغانستان ملي ګټو ته زیان نه رسیږي. تاسو یو ډېر ښه مثال وړاندې کړ، فرضاً په دغه مثال باندې تاسو پوهیږئ کلونه کلونه د افغانستان د خلکو د ښځو حجاب څرګندو، یعنی تل پنځه متره ټیکری هرې ښځې په سر کړی دی، او بالاخره له خپل عزت له خپل پت نه تل ساتنه کړې ده. نو په هغه باندې چې په سیمه کې یا په نړۍ کې یا هیواد کې دننه کوم غبرګونونه چې رامنځته کیږي، په دغه تړاو باندې زه باید په زغرده ووایم چې باید دې ته توجه وکړو. زه تاسو ته بله ډېره مهمه خبره وکړم، هغه خبره ده چې شبر صاحب تاسو پوهیږئ د نجونو د تړلو نه وروسته ډیر پانګوالو خپل پانګې ترکیه ته دوبۍ ته او یو شمېر نورو ګاونډیو هیوادونو ته ولېږدوله او هغه د دې لپاره چې خپل کورنۍ هلته بوزي او له یوې خوا همالته د کاروبار کار شروع کړي او دغه پانګه باندې هماغه خپله کورنۍ هلته بسیا وساتي. هغه نجونې چې ښوونځیو ته تللې یا پوهنځیو ته تللې
عمل ته اوس پس دکړه باندې بخو دی ولې او بالکل مانه څنګه ورول سپ دم تاسو د خبرې په تایید د افغانستان څو سوداګر او ډیر لوی پنګوال ز پیښنه چې جنوی ازبکستان ته کډې کړې دي یورز میو سره خبره کوله چې څنګه وای ځکه سمالور ل مکتب نه پات شو وز په ازبکستان کې ژوند کو د خبرونه ورستی او څو ثانیو وخت لرو دا در سپ ک پلانډ تاسو نظر واخلم څه باید وشي په یو جمله کې.
بلې ما نظر دا دی چې هغه داخلي خبري مو وکړي زبیان د اسلامي امارت څخه ډېر قوي تقاضا لرم هغه دا چې راځي چې د رسمیت پیژندلو د پاره خپلې هلې ځلې ګړندۍ کو
کله چې مانانه مانانه د حضرت صاحب هم دا یو جمله بس وخت نور اجازه نه راکې لته سو ډېر مننه کوم له سنگروال صاحب څخه ولرم چې په دې خبرونه کې برخه واخسته زحمت چې بر اجازه اخلم.